درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه په دې خبرونه کې به د نړۍ او افغانستان له خبرونو وروسته واوري چې په هلمند کې د شپږو عسکرو مړی موندل شوی دی د خوست سلزپلو شکایت دراورو د نشه موادو په حق له ولسمشر کرزی د خبرداري راپور خبرو د کندوز د کوچانو له ګیلی مخبرو د غرض د خپلواکو کاندیدانو لخوا د کمیټې د جوړېدو او ځین نورو موضوعاتو په اړه هم حال درکو په سر کې سلطان محمد سرور تفاکشي چې د نړۍ د دې سات خبرونه وړاندې کوي
وسلوالو طالبانو هغه شپکسه پولیسان چې وړ مورزی په هلمند کې برمتنی ولی وو وژلی دي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی د عربي هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو غونډه رابلی او د قرغیزستان د انتخاباتو د کمیسیون مشروعی چې په سلو کې لسو هغو کسانو چې د رایې ورکولو قانوني حق لري د نن سهار په لومړیو ساعتونو کې په انتخاباتو کې رایې ورکړي. د خبرونو تفصیل افغانی مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو د شپږو هغو پولیسانو چې دوی وړ مورز د افغانستان په جنوب کې برمتنی ولی وو سرونه پرې کړي دي. د هلمند والی شیر محمد اخونزاده نن وویل چې د دغو پولیسانو مړی نن د پاکستان پولو ته ورڅیرمه د دیشو په ولسوالۍ کې میندل شوي دي. د هلمند والی وایي چې حکومتي ځواکونه د طالب اورپکو د میندلو لپاره په سیمه کې پلټنې کوي. دغه راز طالبانو پرون ادعا کړې وه چې دوی د هغه یو امریکایي کوماندو عسکر سر پرې کړی چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کونړ کې لادرکه شوی وو. خو د امریکا اردو وایي چې دوی داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه ادعا تایید کړي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی د تروریزم او ترهګری ضد مبارزې په اړه د یو متحد دریز د رامنځته کولو لپاره د عربي هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. یو بیان چې نن خپور شوی وایي چې جلال طالبانی دغه مطلب وړ مورز د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک سره په یو تلیفوني تماس کې وړاندې کړی. کامران قرداغی د عراق د جمهوری ریاست د دفتر مدیر وایي چې حسنی مبارک دغه نظر منلی. نوموړی وایي په داسې شان یوه غونډه کې د تروریزم ضد مؤثرې لارې چارې کیدای شي وڅېړل شي. دغه راز د عراق جمهور رئیس په بغداد کې د مصر د لوی ډیپلومات د وژل کېدو په اړه د مصر جمهور رئیس ته د خواشینۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کړي دي. په عراق کې القاعده شبکې ادعا کړې چې دغه مصری ډیپلومات دوی په بغداد کې نیولی وو او وژلی دی. د قرغیزستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي په سلو کې لسو هغو کسانو چې د رایې ورکولو قانوني حق لري د نن سهار په لومړیو ساعتونو کې کله چې د رایې ورکونې حوزې پرانستل شوې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایې ورکړې دي. توکونالی عبدالرحیموف وایي چې د رایې ورکونې مراکز د هیواد په جنوب او په ځانګړې توګه د اوش په ښار کې ډیر ګڼ وو. دغو انتخاباتو ته له ټولو لوی ولاړ کاندید او موقت جمهور رئیس کورمان بیک باکیف هم خپل رایه ورکړې. نوموړي خبريالانو ته ویلي دي چې نننی انتخابات له هغې نیټې راهیسې چې قرغیزستان څوارلس کاله پخوا خپلواکي ترلاسه کړې په واقعي توګه لومړي آزاد او ولسي انتخابات ګڼل کیږي. په قرغیزستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وروسته له دې ضروري شول چې پخوانی جمهور رئیس درې میاشتې پخوا د یو ولسي پاڅون په نتیجه کې له واکه لرې کړی شو. د برتانیې پولیسو د امنیتي اندېښنو له امله د برمنګهم ښار منځنۍ برخه تخلیه کړې. نږدې شل زره کسان له یو تفریحي مرکز څخه وتي دي او دغه سیمه تړل شوې. پولیسو هغه غوټه چې په یو بس کې ایښودل شوې وه د خپل کنټرول لاندې چودلې خو وروسته داسې ښکاره شوې چې دغه غوټه خطرناکه نه وه. پولیسو ویلي دي چې دغه پیښه له هغو تروریستي بریدونو سره کوم ارتباط نه لري چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې وشو. د لندن امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دغې ورځ د لندن په میټرو کې درې چاودنې نږدې په یوه مهال شوې دي او له دې نه څرګندېږي چې د دغو چاودنو لپاره له ریموټ کنټرول او یا ساعت نه کار اخیستل شوی او ځان وژونکي چاودنې نه دي. څلرم بم نږدې یو ساعت وروسته په یو بس کې چودلی وو. د دغو چاودنو له امله نه څلوېښت کسه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونې په دوام کې د افغانستان نور خبرونه هم لرو چې د کورنیو سرچینو پر بنسټ چمتو شوي. خو مخکې تر دې چې دا خبرونه در واورو له هغو مطالبو مو خبروم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې کوو. د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د تختول شویو عسکرو مړی وموندل شول. د خوست تل ځپلي د مرستې غوښتونکي دي.
څلور نفره سړي، وزرې نفره وړکي، وړو وړکي، پنځه ښځې، دا یوړي دي، دا مړو دي، ځم خاص کړو.
ولسمشر کرزی د نشه یي موادو خطر تر ترهګرۍ هم جدي ګڼي. په کندوز کې کوچیان د انتخاباتو له کمیسیونه شکایت لري او وایي
متاسفانه کندوز ته تر اوسه پورې یو سایټ د کوچیانو ساتنان لپاره نه دی ورکړی.
خپلواکو کاندیدانو کمیټه جوړه کړه.
څوک باید یو ځان لپاره یو تبلیغاتي ډله هم ولري او د دې نه هم زه کمزوري وم.
او په یو ګردي میز کې به واورئ
دا چې پاکستانوي چې افغانستان په دغه برخه کې کامیاب نه دی، زه فکر کوم یو ولایت په خپل پاکستان هم دی.
دا هم حقیقت دی چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره په نړیوال جګړې کې د مخکښو هیوادونو لړل نه دی.
دغه راز به تعلیمي پروګرام هم په همدې خپرونه کې در واورو. نو لومړی هم راځي چې په ګډه د افغانستان څو خبرونه سره واورو.
نن د کابل په ښار یو توغنده ولګید. د تخار په ولایت کې یو قومي مشر ووژل شو او د هند هیواد د شمال سیمو سره مرسته کوي. د خبرونو تفصیل: نن سهار 15 بجې په کابل کې د ایصاف د قومندانۍ لویدیځ برخې ته یو توغنده ولګید چې هیڅ ډول زیان نه دی رسولی. د ایصاف د ځواکونو ویاند کیرن تیسور د ازادۍ رادیو ته د ټلیفون په لیک وویل چې توغنده د سهار په 15 بجو په یوې تشې شاړې ځمکې لګېدلې او سیډنیز ټیم د پیښې ځای ته استول شوی. نوموړي دا هم زیاته کړه چې په کوم ځای کې چې توغنده لګېدلې زموږ امنیتي برخه نه بلکې افغاني امنیتي ځواکونو پورې اړه لري. د تخار ولایت د تعلقانو په ښار کې یو پخوانی جهادي قومندان قیومبای چې د ملي محاس تنظیم پورې اړه درلوده تیره شپه ووژل شو. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست غلام حضرت په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي چې قیومبای چې په سیمه کې د ازبکو قومي مشر و غوښتلې چې د بهارک له ولسوالۍ څخه تعلقانو ته چې هلته یې کور و لاړ شي. د لارې په اوږدو کې وسلوالو څارلې، ډزې پرې کړې او وژلی دی. په پیښه کې د ده محافظ سخت ټپي شوی دی. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د انرژۍ او اوبو له وزیر سره د کتنې په ترڅ کې د سلما د بند پر جوړولو خبرې وکړې. دغه پروژه د دې توان لري چې په یوه ساعت کې 220 میګاواټه برېښنا تولید او 15000 هکټار ځمکې ته اوبه ورکړي. دغه راز هند د 4.9 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د فاریاب ولایت د برېښنا د تامینولو لپاره د برېښنا سامان آلات او تجهیزات د فاریاب ولایت ته لیږدولي دي او افغاني لوري ورته له انخوی څخه تر فاریابه پورې د درې سټیشنونو د ودانولو د جوړولو لپاره خپل تیاری ښودلی دی. په دې خبرو کې د هند لوري د انرژۍ له وزیر محمد اسماعیل سره دا ژمنه هم وکړه چې د هیواد په اړو سیمو کې به شپږویشت ژورې ساګانې هم وکیني. او وروستی خبر: د پکتیا ولایت څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکړ چې تیره ورځ په خوست کې په یوې ترافیکي پیښه کې یو تن افسر او درې تنه سرتیری سخت ټپیان شوي دي. د لومړي کنډک یو تن افسر ویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې. ټپیان د سیمې روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی دی. دا د ازادۍ له راډیو څخه تر دې دمه وروستي کورني خبرونه.
له خان محمد سین څخه مننه چې د افغانستان کورنۍ خبرونه در واورول. ساعت 2:09 دقیقې دي. لومړی خبر مو د هلمند د دیشو په ولسوالۍ کې د وشل شویو سرتیرو په حق لو د راپورونو لړۍ هم له همدې موضوع پیلو. د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې د تختول شویو عسکرو مړي پرون ماښام د ډیورن کرښې ته نږدې وموندل شول. ورمه ورځ وسلوالو طالبانو پر دولتي ځواکونو چې له دیشو ولسوالۍ څخه د لشکرګاه لور ته په دوو موټرونو کې د ګزمې په مخه روان ول برید وکړ. څلور تنه عسکر یې ووژل او شپږ نور یې وتختول. په پیل کې ویل شوي ول چې د سرحدي کنډه قومندان هم د تختول شویو کسانو په ډله کې دی، خو وروسته جوته شوه چې هغه روغ رمټ ژغورل شوی دی. جاوید احمد وفا په دې اړه نور حال راکوي.
د هلمند د دیشو په ولسوالۍ کې د هغه شپږ تنو سرتیرو جسدونه د پولیسو لاسه ورغلي چې د جمعې په ورځ طالبانو تر برید وروسته زنداني کړي وه. دا خبره د دیشو په ولسوالۍ کې د سرحدي کنډه قمندان محمد رسول د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه. د ویل د نوموړو سرتیرو جسدونه د شنبې د ورځ په مازیګر د ډیورن کرښې ته نږدې په داسې حال کې د پولیسو لاسه ورغلل چې سرونه یې له تنو څخه جلا کړل سوي وو.
په واسو میټریکه او د جنګ د ساحه څخه تقریبا 30 کیلومتره 10 کیلومتره لري. البته موږ په ځاګړې په ډېره بیرحمانه توګه هغه خلک وژلي وو، له کلیو سرونه یې ځینې پرې کړي وو. نو هلته موږ په لاس راغلو ماښام 3 بجې ته موږ بیرته خپل موقعیت ته راورسېدو.
قمندان محمد رسول زیات کړه که څه هم په دې عملیاتو کې د بریدکونکو طالبان څخه کوم څوک نه دي نیول سوي، ولې د دوی د نیولو لپاره په سیمه کې پلټونکي عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ ماپښین د دیشو ولسوالۍ د سرحدي کنډک پر قمندان او سرتیرو په داسې حال کې برید وسو چې دوی د دیشو د ولسوالۍ څخه د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لور روان وو. د دیشو د ولسوالۍ د سرحدي کنډک د قمندان محمد رسول په وینا چې د برید په ترڅ کې لومړی د دوی یو افسر او 15 سرتیري ژوندي لا درک شو، چې وروسته شپږ تنه بیرته ژوندي پیدا او له دوی سره یو ځای شول، او د پاتو 10 تنو څخه د یو افسر او درو سرتیرو جسدونه د شنبې د ورځې په سهار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ د پولیسو لاسته ورغلل. دا زیات کړه دوه عملیاتو د ورځې تر پای ادامه پیدا کړه چې د مازګر پر مهال د نورو شپږ تنو سرتیرو جسدونه چې طالبانو ادا کړي وو چې له ځان سره زنداني کړي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلل او ولسوالۍ ته یې انتقال کړل. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
اوس به هم خوست ته بلار شو. وروسته یو سختو ورختونو د خوست ولایت د ځدرانو شمال او اسماعیل خیل ولسوالیو اوسیدونکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي یوازې د ځدرانو په سیمه کې د وروسته یو سختو سیلونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه وژل شوي، په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي، او د غراس تر سلو زیات څاروي او په لسګونو کورونه سیل له ځان سره لاهو کړي دي. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې، خو د خوست والی وایي چې سیل ځپلې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. امیر بهیر له خوست څخه.
وروسته یو سخت سیلابونو د خوست ولایت ځدرانو د دوه منده شمال او اسماعیل خیل ولسوالیو اړوندو سیمو ځایي اوسیدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند د ځدرانو قومي مشر حاجي الف خان ځدران وایي وروسته یو درنو سیلابونو چې ساړی دي ده په وینا په تېرو کلونو کې نه دی لیدل شوی، یوازې د ځدرانو په سیمه کې 12 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژلي دي. د زیاته کړه دغو سختو سیلابونو له کبله په سلګونو جریبه کرهنیزه ځمکه او نسلو څخه زیات څاروي له منځه تللي دي، پلونه او لارې ویجاړې شوي، او دغه راز د څوک نیوځه شمېر کورونه هم نړېدلي دي. دا دګلې په توګه وویل چې تر دې دمه د افغانستان د اړوندو به ادارو د مسؤلو چارواکو او مرستندویو ټولنو له خوا په سیمه کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره شوې. نو مولي د ځدرانو په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د وخت زیانونو په اړه وړاندې داسې وویل.
مزرګر به مزرګر به میګنا چې څومره مزرګر دای ته لا وړې دو په غنم یې نه یو دا خاطر چې تر څو یې وړې دي ټکټر یې وړې دي دوه متره کوماز وړې دي او دا درې سره چې وړې دي ونه وړي دي هیڅ مونږ نه درته دي ډېر تاونې میسته سوالای ده. څلور نفر سړي وزرې نفر وړ کی وړو وړ کی 15 دا غي وړي دي دا مړو دي زم خاص کړو ونه را چې کیم دي ډېر زخمیون دي ډېر څلور مله په تقریبا زخمیون وي امیک سره ایسا پر والا که ایس مرستا شایوی نو چار کاری دو یوی مسته مرستا ایسا پر امیک تانو دور ولی شده ایدا خلق تا زیان رسد لاید امیک بدا که مک بودا مرستا بسره اوکی.
خوب بلور تا خوست والی میراج دین پتانوایی و گرد پلاوی تا ایدم دست پارلی تر توست لفظفه لسی متلار شی او دیا وقت و زیانون باش پر جاج واخلی ده زیاد اکلا کلا چی دیا وقت و زیانون پا حالا و رستی او دقیق معلومات تر لاسه شی سی لفظفه دو کرونا ایتا با دی بلانه امرس دو بیش داره پیل شی.
از مونگ حیات دا سی لفظفه لسی متلار دی نغاری چی و دقیق ارزیو بیو که چو واقعا څومره توان رسیدلی دی او څو کسه ژوبلي څوک مړه شوي دي نو دا به زر تر زره تولی کېږي مرکز ته ته ګزارش او مونږ به دا کومکونه را جلبوو او انشاءالله تعالی د ټولو سبو د خپلې توانایۍ په حد کې مرستې کوو. زه په خپله سپیرې ولسوالۍ کې وم مازه خلکو سره خبرې وکړې خو مسله دا ده ولې اوسه پورې مونږ آخري گزارش لاسته نه دی راوړی مونږ کسان په سیمې کې دي خلکو سره اخته دي حتی مونږ دا فکر کوو چې باید یو کس هم بې مرستې پاتې نه شي
دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتو له مخې څه مه د وړاندې د WFP یا نړیوال غذایي پروګرام محاصل خوا خو اوسته د 500 په شاوخوا کې مرستندوی یا خوراکي توکي رالېږدول شوي چې تر دې دمه پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې نه دي ویشل شوي خو د خوست والي وایي کله چې د ګډ پلاوي لخوا په سیمه کې د سیلاب څخه د راولړ شو زیانونو دقیق جاج واخیستل شي په هغه صورت کې به خوراکي او نور اړین توکي پر مستحقو سیلاب ځپلو کورنیو باندې وویشل شي خو دا چې د مرستو د ویش دا لړۍ به څه مهال پیل شي لا څرګنده نه ده امیر
بهیر د ازادۍ راډیو خوست د خوست سیلځپلو شکایت مو واوریده د خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر کرزی وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره تر ترهګرۍ هم لوی خطر لري د غرس د کندوز د کوچیانو له شکایت به مو خبر پوچې وایي د دوی لپاره د نوملیکنې مراکز نه دي جوړ شوي او د انتخاباتو په اړوند به واوري چې خپلواکو کاندیدانو یو کمیټه جوړه کړې ده راسره اوسه
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لمړی ځان خبر
د نشي توکو کرکیله او قاچاق له هم د افغانستان لوی ستونزه ګڼل کیږي تر دې چې ولسمشر کرزی پرون په یو غونډه کې نشي مواد تر ترهګری هم د افغانستان لپاره خطرناک وبلل او ویل ک افغانان دا ستونزه حل نکړي نړیوال به افغانستان ته شاوړوي او د بیا رغونې لپاره به د مرستو لور کول لاس واخلي دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جګپوري دولتي مقامات د نشي موادو په کاروبار کې ښکیل دي حمید مومن په دې اړه دا راپور چمتو کړی
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د کوکنارو کښت د افغانستان لپاره له تروریزم څخه زیات خطرناک دی او که چیرې افغانان له دې څخه لاس په سر نه شي نو نړۍ به له افغانستان څخه لاس واخلي نوموړو چې د شنبې په ورځې په کابل کې د والیانو او جګپوړو دولتي چارواکو یوې سترې دوه ورځنې غونډې ته وینا کوله وویل چې تروریزم په افغانستان کې له منځه تللی او هیڅکله به بېرته ستون نه شي خو د کوکنارو کښت هیواد بې ثباته کوي او د بیا رغونې مخه نیسي کوکنار باید له منځه ولاړ شي او په شدت سره باید په دې اړه اقدام وکړو کنه نو افغانستان به یو ځل بیا د بربادۍ په لورې ولاړ شي د تروریزم په پرتله کوکنار زموږ لپاره زیات خطرناک دی تروریزم ورک شوی دی د افغانستان خلک له هغې څخه کرکه لري او بېرته نشي راتلی خو د کوکنارو کښت کیدای شي چې زموږ دغه آبادۍ او پرمختګ متزلزله کړي او د هغې مخه ونیسي ولسمشر کرزی یو ځل بیا هوډ وکړ چې په هیڅ صورت به په هیواد کې د کوکنارو کښت ته اجازه ورنکړي او هغه به هرومرو له منځه وړي د ولسمشر حامد کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا په خپل یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي د نشۍ توکو په قاچاق کې ښکېل دي د کورنیو چارو د وزارت وین لطف الله مشل وایي چې دوی د هغو چارواکو د نمونه لس برابر کړی دی چې په دغه قاچاق کې نیغ په نیغه ښکېل دي
په دې کې بې له شکه د پولیسو افسران بعضې نور دولتي چارواکي په لوړ او ټیټه سوی لاس لري د کورنیو چارو وزارت په دې باندې ډېر کار کړی ده تقریبا د تیر یو نیم کال راهیسې په دې باندې کار شوی ده ډېر کسان په نښه شوي دي نمونه لیست بشپړ تیار دی ولې مونږ لیست نشو خپرولی د دې له کبله نشو خپرولی چې ګواکې د دې کسانو نه ویره مونږ ته متوجه دی څه مشکل ده نه مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د محکمې او د دې خلکو د محکومولو لپاره زمینه برابره نه ده
ښاغلی مشل زیاته کړه چې د دغو دولتي چارواکو د قانوني تعقیب لپاره یو ځانګړی قضایي پلاوی جوړ شوی دی چې د برتانیې او فرانسې لخوا روزل شوی دی او همدارز د پولي چرخي د زندان یوه برخه دوی ته ځانګړې شوې ده د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د نشۍ توکو سوداګرۍ د افغانستان د تولیداتو په سلو کې 60% او د نړۍ په کچه په سلو کې 80% جوړوي چې افغانستان د نشۍ توکو په یو هیواد د بدلېدو له ګواښ سره مخ کړی دی حمید مومن د ازادۍ راډیو کابل
په داسې حال کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شوی او په درست هیواد کې د نوملیکنې 490 مرکزونه جوړ شوي د کندوز کوچیان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دوی لپاره یوازې یو مرکز پرانیستل شوی او دا مرکز د کوچیانو شمیر ته په پام سره کافي نه دی نور محمد سهیم له کندوز څخه
په شمال ختیځ زون کې چې یو 340 سایتونه پرانیستل شوي دي چې 18 یې په کندوز 10 یې په بغلان شپک دیرشی په تخار او شپک پنزوسی په بدخشان ولایت کې دی. خو په دې بهیر کې داسې بریښي چې د کوچیانو لپاره د زون د نورو دریو ولایتونو په شان په کندوز کې د نومونو د ثبت کوم ځانګړی سایت نشته او دغه مسله د دې ولایت د کوچیانو کاندیدان د ځان په نقص بولي.
زه اصلي خان د کندوز ولایت د کوچیانو منتخب وکیل یم. یوازې او یوازې زما پیشنهاد د انتخاباتو د ګډ دفتر څخه په افغانستان په سطح باندې دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې اتیا سایټه یا ګروپونه د کوچیانو د ثبتنام لپاره منظور شوي دي. نورو ولایتو ته پنځه ګروپه، څلور ګروپه، شپږ ګروپونه یا سایټونه ورکړي دي او د کندوز کوچیان نسبت نورو ولایتو ته زیات دي. متاسفانه کندوز ته تر اوسه پورې یو سایټ د کوچیانو ثبتنام لپاره نه دی ورکړی. یوازې او یوازې موږ هیله دا ده چې د کندوز لپاره څه لازمه سایټونه چې دي ورکړي او تر څو چې کوچیان په غرو درو کې پراته دي هغو ثبتنام وکړي او د آیندې لپاره موږ په خپله پروسه د کاندیدۍ کې ناکامه نه شو.
منم د بورژان زیو نماینده د خلازل یم چې موږ دا مشکل لرو چې زموږ ته ګروپونه د ثبتنام نه دي راکړل شوي. زموږ مالدار او دغه کوچیان چې دي، زموږ کوچیان په سلو کې اتیا فیصده پاتې دي، شل فیصده بدخشان تللي وای لاغوت څه مچې د اتیا فیصده مو توان د تګ نه لري. ست د ولسوالۍ موږ د دفتر مشترک انتخابات څخه همدا پیشنهاد لرو او دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو ګروپ راکړي چې په ست د ولسوالۍ چې موږ خپل د ثبتنام د کوچیانو کوم څوک چې موږ ته کاندید دی او دغه د فشار بایز د وکیل چې دغه کامیاب شي موږ ته خدمت وکړي زموږ ټولې مشکلې او ستونزې حل کړي.
د کوچیانو د دغې غوښتنې په اړه د شمال ختیځ زون د انتخاباتو د ګډ دفتر مشر عبدالقدیر قیومي د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
ما قرار فیصله خود دفتر مشترک انتخابات مرکز
دیوایی دی هغه پریکړه له مخې چې د مرکز د انتخاباتو د ګډ دفتر لخوا شوې ده چې هلته د کوچیانو استازی هم موجود دی، هغوی په خپله د زون درې ولایتونو لکه بغلان، تخار او بدخشان ته د کوچیانو درې درې سایتونه منلي دي او د کندوز په حق لای ویلی دی له دې عمله چې د کال په دې وخت کې اکثره کوچیان همدغو دریو ولایتونو ته کوچیږي او هلته د ثبت نام وکړي او هغه کوچیان چې په کندوز کې پاتې کیږي هغوی کولی شي د دغو نورو سایتونو نه استفاده وکړي او کارت واخلي. په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته.
و موریدل چې په کندوز کې کوچیان شکایت لري چې د دوی لپاره د نوملیکنې مرکزونه نشته. د انتخاباتو له موضوع نه لرې کیږو. ډېر شمېر کاندیدان له یوه نه یوه ګوند سره اړوند دي، خو یو شمېر داسې کاندیدان هم شته چې خپلواک دي، یعنې په کوم سیاسي تنظیم او ډلې پورې اړوند نه دي. دغو کاندیدانو په کابل کې یوه کمیټه جوړه کړې او غواړي چې په ولایاتو کې هم نمایندګۍ ولري او د هغو خپلواکو کاندیدانو دفاع وکړي چې د سیاسي ګوندونو تر فشار لاندې دي. حسیبه شهید په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې د آزادو، ملي او دیموکراتیکو کاندیدانو یو کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه چې اوس مهال په کې شاوخوا 300 کاندیدان غړیتوب لري او د شمې پورز تازه په کابل کې پرانیستل شوه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هغه کاندیدان چې له کومې ډلې ټپلې پورې نه دي تړلي ګډون لري. دا چې دغه ټولنې یا کمیټې د جوړېدو اړتیا او موخه څه ده، په دې اړه مو د دغه کمیټې له یو تن چارواکي ډاکټر محمد اکرم خپلواک نه پوښتنه وکړه. درته وویل
دا ټولنه عمده اهداف داري چې په خپل وسع او کوښښ وکړي چې تر څو پورې د آزاد او عادلانه پارلماني ټاکنو د سرکول لپاره زمینه مساعده کړي، همدارنګه به کوشش کوي چې ولسخوخي او ملي او آزاد کاندیدان لپاره زمینه مساعده کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي او د غټولو نامشروع او غیر زورواکو ډلو مخه بنشي تر څو پورې د انتخاباتو بهیر ګډوډوي او د ملي او آزادو کاندیدانو مخه نیسي. همدارنګه دا ټولنه کوشش کوي چې د خپلو کاندیدانو لپاره په تبلیغاتو چارو کې مرسته او کوشش وکړي او روانه د سولې او د ولسواکۍ پروسې ته لا تقویت ورکړي.
په دغه کمیټې کې یو شمېر هغه خزینه کاندیدان هم شامل دي چې خپلواک دي. ملالی شینواری له دغه ډلې څخه یو ده چې وایي دا په خپل کاندیداتوري کې له یو لړ ستونزو سره مخ ده.
مخکې د دې چې ځان کاندید کړم، ما ته دومره ډېرې ستونزې نه ښکاره کېدې، خو کله چې ما ځان کاندید کړم بیا زه وپوهېدم چې زما په وړاندې ډېرې ستونزې شته. ځکه چې په یوازې سر دا نه یوازې شهرت، نه یوازې پیسې، دا نشي کړی چې سړی یو ځای ته ورسي. او البته زه د مادي پلوه هم ډېره پیاوړې نه یم، نو پاتې شو د کسانو، یعنې څوک باید یو ځان لپاره یو تبلیغاتي ډله هم ولري او د دې نه هم زه کمزوري وم. زه په دې خوشاله یم چې نن به دوی ما سره په دې څه ناڅه مرسته وکاندي خصوصا په تبلیغاتي چارو کې که زبد یوازي توب احساس نکړم او بیا بل ورځ به زه په پارلمان کې د چا دیندار هم نه وسم ځکه چې دا ټولنه به د دې لپاره نه چې خپل سیاسي هدفونه په منګ باندې په پارلمان کې پلي کړي.
آیا دغه کمیټه به وکولی شي چې د دوی ستونزې اواره کاندي او کنه؟ دا مو د لغمان له یو کاندید اسماعیل یون نه پوښتنه وکړه، دراته مثبت ځواب راکړ او وی ویل
آزاد کاندیدان هم د دې ټولنې لارې په یو قوت بدلی شي، لږ تر لږه په اوسنیو شرایطو کې په تبلیغاتي چارو کې یو بل سره مرسته کولی شي، یا په د هیواد په لرې او پرته سیمه کې یو آزاد کاندید د یو زورور کاندید تر ګواښ او فشار لاندې دا کچیر داسې یو مرکز موجود دی د غږ پورته کولی شي په نړیواله کچه په ملي کچه. یعنی آزاد کاندیدان دا ټولنه کولی شي لاسي پذیرۍ څخه یو لرسون څخه راوباسي.
د دغه کمیټې غړو په یو غږ سره په افغانستان کې له دولت او نړیوالو ځواکونو وغوښتل تر څو راتلونکو ټاکنو ته له درغلیو پاک او بام نه چاپیریال برابر کړي.
د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د وروستیو تاوتریخوالو په زیاتېدو کې د بهرنیو لاسته بیا بیا اشاره کړې او ځینو افغان چارواکو خو پاکستان ته د تور ګوتې نیولې او له دغه هیواد څخه یې غوښتي چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کاندي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم وویل چې د افغانستان په وروستیو پیښو کې یو شمېر بهرنیان لاس لري. په دې اړه به نور جزئیات له کابل څخه د حمیدې عثمان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو کې د بهرنیو اتباعو ګډون زیات شوی دی. نوموړي دغه کسان عربان او د ګاونډیو هیوادونو اتباع وګڼل.
په دې کې هم ځای د شک نشته دی چې په دې وختو کې د بهرنیو جنګیالیو استعمال په افغانستان کې زیات شوی دی. په ډېرو ځایو کې یا را نیول شوي دي یا هر چېرته کوم تصادم او جګړه شوې ده دی مړي کلاسته راغلي دي. هغه ټول داس شواهد دي چې دا تاییدوي چې د بهرنیو ملکو او جنګیالان افغانستان ته راستول شوي. مشخصا خارجي دي، یاد عربي وادونه دي او یاد موږ د ګاونډي وادونه دي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبانو او د دولت مخالفانو په افغانستان کې د امریکې په مشتۍ د نړیوالو ایتلافي ځواکونو پر ضد له پرمختللو وسلو کار اخیستی دی. جنرال وردک وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي، خو لا تر اوسه له طالبانو سره د نویو پرمختللو وسلو په اړه شواهد په لاس کې نه لري.
صرف بعضی راپورونه داسې موجود دي چې څه نوې پیشرفته سلاګان د بعضو خلکو لاسته ورغلی دي چې د هغو نه به استفاده وکړه، اما دغه خبر په قطعي صورت سره تایید شوی نه دی او په دې باره کې کافي شواهد تر اوسه پورې موجود نه دي، صرف یو تعداد تایید نشده راپورونه موجود.
که څه هم چې جنرال وردک نوموړي راپورونه ونه منل، خو وی ویل چې په نتایج چې راپورونه کې له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو پاک لام راغلی دي.
زیاتره هغه وسلې دي چې همدغه د توغندو په باره کې بعضې راپورونه چې ما درته وویل چې تایید شوي نه دي، دا راپورونه راغلي دي او د مځکې نه هوا ته توغندي دي. مین پاد ورته وی یا په انګلیسي ورته وی شولډر فایر انټي ایرکرافت میزایلز، مګر دا تر اوسه پورې په قطعي صورت تایید شوي نه دي او کافي شواهد په دې باره کې موجود نه دي.
په خاطر دې په افغانستان کې د امریکې په مشتۍ نړیوالو ایتلافي ځواکونو ویلي و چې په افغانستان کې به د هوا په ګرمېدو سره د طالبانو بریدونه زیات شي. د ملي دفاع وزیر دغه خبره ومنله، ویویل دوی په دې اړه تر پیښو د مخه استخباراتي چارو او کشف ته ځانګړې پاملرنه اړولې ده او د دغه وضعیت په بدلېدو سره به افغان ځواکونه له ایتلافي او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو سره یو ځای خپل تاکتیکونه هم بدل کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ویل چې طالبانو د دولت په وړاندې په خپلو تاکتیکونو کې بدلون نه دی راوستی، خو پام دې ته اوښتی چې اوس ملکي کسان د دوی د عملیاتو هدف ګرځي او پر سړکونو او لارو د ماینونو په کېښودلو یې په خپلو تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی. د ملي دفاع وزیر د افغانستان په هکله د پاکستان د سیاست په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان دولت یو مقتدر دولت دی چې ښایي چې د افغانستان په هکله به یې د غړو په نظریاتو کې توپیر وي، خو د تطبیق له لحاظه به پکې اختلاف نوی. حمیده عثمان، د آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د دفاع وزیر په څرګندونو کې مو واوریدل چې له ترهګرو سره بهرنیان مرسته کوي. له همدې موضوع ډېر لرې نه ځو او د یوه ګردي میز په ترڅ کې دا موضوع څېړو. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ.
آزادي
رادیوي مجله